مشال ریډیو اوریدون کو مینا او سلامونه مه ومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته په دې خبري غړې کې هر کله وایم په دې یو سات کې تاسو به لابل رپورټون لرو هله چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شي زموږ د خبرونه او نورې ټولې په خاني خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو د موبایل اپ د لارې اوریدل شي دا موبایل اپ وړیا او فری دی راځي چې لمړی د دې خبرونه وو د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو خپلوانو د انصاف غوښتنې لپاره مظاهره کړې ده په بجوړ کې د پولیو پر وی ډلې برید کې یو پولیس والا او یو ولسی وګړی وژل شوی د خبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی ځین غړو د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی د خبرونو تفصیل د پېښور پر آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو خپلوانو د یو لسم تلین په محل په پېښور کې احتجاجي لاریون کې غوښتنه کړې چې حکومت دې د انصاف وعده پوره کړي په هغه برید کې د وژل شوو دوو ماشومانو مور فلک ناز د دسمبر په 14مه د مظاهرې په وخت مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د هغه برید اصلي پلانونکي نه دي نیولي او د امنیتي ادارو لپاره دوی مطمئنه نه دي د 2014 کال د دسمبر په 14مه وسلوالو د پېښور پر آرمی پبلک سکول حمله کې شاوخوا یو نیم سل کسان وژل چې زیاتره د یاد سکول ماشومان وو د برید زموري هغه وخت د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه د پاکستان حکومت او پوځ دریز لري چې د هغه خونړي برید په تورې یو شمېر کسان نیولي او پانسي کړي دي د باجوړ چارواکي وایي د پولیو واکسینو پر وی ډلې برید کې یو پولیس او یو ولسی وګړی وژل شوی دي د باجوړ د پولیسو وان محمد اسرار د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې دا حمله د سالارزو په تنګي کې شوی او په خپل د پولیو ډلې ته زیان نه دی رسیدلې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د هغه برید ذمواري نه ده منلې په خبر پښتونخوا کې د دسمبر په 15مه د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شوی دی چې د چارواکو په وینا 45 لاکه ماشومان ته پکې واکسین کیږي او په زرګونو امنیتي سرتیري ورته ګمارل شوي دي د خبر پښتونخوا اسمبلی کې د بیلابیلو ګوندونو غړو پر قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو مخالفت کړی او پر امنیتي ادارو یې نیوکې کړې دي د تحریک انصاف غړي او صوبایي وزیر امجد علي د دسمبر په 15مه د اسمبلی په غونډه کې د وینا په وخت تور پورې کړل چې د پاکستان وفاقي حکومت او امنیتي ادارو د خو او بدو وسلوالو پالیسي نه ده بدله کړې نو ځکه پوځي عملیات ګټه نه کوي
جب تک ڈالرز ملتی رہی جناب سپیکر صاحب
اس وقت دیوے تر سو پر چ ڈالر راتلر تر ہا وقت پر دا جنگ موگ پاکستانیاں نو لپار جہاد خو چ ڈالر بند شول بیان نو افغانان د ترگرے پنامی ادی دل بیا پکے د خو بد طالبانو پالیسی رالا دا پالیسی غلط ہا دا مدنت د خڑو لپار ضرور نہ دا چ دوی د ترگرے ختمول پنام پوزی عملیات ہکڑی زمگ پن نظر د ترگرے د ختمول حل پوزی عملیات ندی
کو ختم کرنے کا حل آپریشن نہیں ہے
د جمعیت علماء اسلام فی غړی مولانا لطف الرحمن هم ویل چې پوځي عملیات ځکه کامیاب نه دي چې د خلکو ملاتړ نه لري او د پولیسو زور دومره نه دی چې تر عملیات وروسته امنیت سمبالو ساتي هغه زیاته کړه چې حکومت دی و سنجیده پالیسی غوره کړی د عوامي نېشنل ګوند ارباب محمد عثمان هم د پولیسو د قوی کولو خبره تکرار کړه د پاکستانی پوز وان لیفټنټ جنرال احمد شریف تیرونی په یو خبری غونډه کې د امنیتی ځواکونو د فعالیتونو دفاع کړو او زیاته کړي و چې لوستوالو سره مذاکرات نشي کولای او د روانو سلګونو هدفي عملیاتو په مټ به امن راولي د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې د اعلانونو وشتي پر رسنیو د بندیز لپاره نه کاروي کمیشن د دسمبر په 14مه په یو بیان کې ویل چې د پاکستان حکومت چې کله پر ځینو رسنیو فشار اچول غواړي نو هغوی ته اعلانونه ورکول بندوي د کمیشن په وینا دا کار د رسنیو تابع کول او د بیان د ازادي زندې کول دي کمیشن د ډان ورسپان یادونه کړې ویل دي چې حکومت پر د اعلانونو ډېر لس مشتنې بندیز لګولې دي د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په پاکستان کې رسنۍ د خپل مالی لګښتونو د پوره کولو په ترڅ کې د شخصي او دولتي لارو اعلانونه اخلي دولتي اعلانونه د وفاقي حکومت لخوا پر رسنۍ وشل کیږي په بلوچستان کې د پاکستان د ریلوې چارواکي وایي د امنیتي اندېښنو له کبله له کوټې د ملک نورو ښارونو ته د اورګاډي تګ ودرول شوی دی. په کوټه کې د یادې ادارې یو چارواکي د دسمبر په 14 د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې له کوټې څخه د کراچۍ، پېښور او چمن ته تلونکي او لاغه ښارونو د کوټې په لور سفر کوونکي ټول اورګاډي به تر هغه وخته ولاړ وي چې تر څو ورته چارواکو د امنیت باور نه وي ورکړی. ایرانی چارواکي وایي د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په مهال د زاهدان فهرج پر لاره درې پولیس او یو ملکی وګړی وژل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د امنیتي چارواکو له خولې ویلي چې دا نښته د دسمبر په 14 د شپې شوې ده. بلخوا حال وش خبري رسنۍ ویلي چې په برید کې وژل شوو کسانو کې ولسی وګړي نشته، بلکې دوه د استخباراتي کارکوونکو اهلکار او دوه پولیس وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امداوس موږ اوریدل شي. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل دراوړو. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د حملې یو لسم تلین دی. هلته د وژل شوو ماشومانو میندو او پلرونو مظاهره کړې ده.
پته نه وږي بچی د شپه یو اخري شپه دې ستا کور کې ما ته بالکل انداز نه وږي نیمه هغه ته سحر نه پری غا کله مه نه پری غا اله مه په بل ور کول او کو.
د باجوړ او مومندو خلک وایي چې پېښور ته تللې سړک ل ډېرې مودې راهیسې خراب دی. حکومت پې کار شروع کړی وو خو جوړې نه کړ.
8 سال نم لا بره بکیږي چې په دې باندې کار شروع شوی دی، وران کړی دی او ساز نه کړلو. نو په کار دا چې کوم کار کولې چې هغه ته ورانو دی، هغه زی او به سازو دی.
د جنوبي وزیرستان د شکتوي خلک په خپلو سیمو کې ترقیتی کارونه غواړي. د ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ همدا خبرونه اوس روانه ده، او د مشال ریډیو د فری یا وړیا موبایل ایپ د لارې مو هم اوریدلی شي. د دې غړې اړومبي رپورټ ته ورځو. نن د دسمبر 14 تاریخ دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید یو لس کاله پوره شول. په 2014 کال کې وسلوالو پر هغه سکول برید کړی وو او له 140 څخه زیات کسان یې وژلي وو چې په دوی کې ډیری یې زده کوونکي وو. د دسمبر په 15 یعنی پرون په پېښور کې د هغه ماشومانو مور پلار او خپلوانو مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړله چې د ترهګرۍ پر ضد دې داسې کوټلې ګامونه واخلي چې بیا هیڅکله دغه رنګې برید ونه شي. تاسو ته یاد دی چې د پاکستان وفاقي حکومت او پوز دریز لري چې د دغه برید منصوبې جوړونکي کسان یې نیولي او پانسي کړي دي. په دې اړه زموږ همکار اسما ګل رپورت لري چې د ګډونوالو په شور شروع کیږي.
پېښور کې تیر ماښام لاریون د پېښور ډیفنس کالونې نه شروع شو او آرمی پبلک سکول پورې جاری وو. د پېښور آرمی پبلک سکول کې د ترهګرۍ پېښې ښکار شوې. د هغه وخت لسم جمعات زده کوونکي د اسفن خان مور شاهانی بیبي مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل یو لس کاله تیرېدو باوجود یې د زوی د مرګ غم لا د لومړۍ ورځې په رنګ تازه دی او غواړي چې دغه قسمه ناوړه پېښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړل شي.
بچی کم یو سحر اسکول در روان دی نو اها بیا کور ته دسه واپس بنه راځي. اندازه نه و هم دا ما خام هم دا ټیم کې مو ایز را خبره کولو ټوکی کولو خاندل پته نه وږي بچی د شپه یو اخري شپه د ستا کور کې و ته بالکل اندازه نه وږي نیمه هغه ته سحر نه پری غا کله مه نه پری غا اله مه په بل ور کولو کو ای سکول ته نه تلو په زور مې ورته ویل کې بیٹا لاړ جا اسی مزدا چټیاں نه نزدې دې ته به چټی کې بیا بسکه بس او سکول ته ځه بس مې ساره کا کور کې نشته نشته بس ترې دې ظلم شوی دې باندې ډیر زیات غټ ظلم شوی زمګ بچو باندې.
د آرمی پبلک سکول د ماشومانو یو لسم تلین په موقع راجوړ شوی لاریون کې شرکت کوونکې د نهم ټولګي زده کوونکې نور الله او اتم جمعه زده کوونکی سیف الله مور فلکناز مشال ریډیو ته بیا خپل خبرو کې ویل دوی غواړي چې په سکول حمله کې ککړ کسان گرفتار کړل شي او ورته سخت سزاګانې هم ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه تر هغې به خپل غوښتنو ته دوام ورکوي تر څو چې ورته انصاف ترلاسه شي. دسمبر پشپاڑسما 2014 کال کے شپک وسلوال پر فوزی جامع کی دا پیخبر پر آرمی پبلک سکول دنن شول او پس دکون کے ناتارا ڈز شور اکڑی بل اڑختا پر آرمی پبلک سکول شوی دا حملے پر نتیجہ کے نیشنل ایکشن پلان ہم جوڑ کرل شو چی ورسرا پر قبائلی سیمو کے پاتر ہگرے ختمولو کے مرستوشی. دا لاریون پر محال دا پیخور آرمی پبلک سکول کے شوید دا حملے خکار دا هاغه وقت نه هم جمعه زده کون کی شمرس تارک او ننگیال تارک مشر رور توفیل تارک بیا مشال ریڈیو تخپلو خبرو کی اویل چې په هر فورم یې د انصاف لپارا غک پورته کړی ولی تر دې دما په خپل دغه مقصد کې بریالي شوی نه دی. تیرو کلونو پرنگ سخ کال هم دا آرمی پبلک سکول کی وجل شو ماشومانو کورنۍ وای چې د یوې لسیزې زیاته موده تیرېدو باوجود لا هم د انصاف په تمه دي او غواړي چې منظمان ورته په ګوته شي. بل اړخته حکومت دغه کورنو لا بیا بیا باور ورکوي چې په آرمی پبلک سکول کې دا ترهګرۍ په حمله کې ککړ تنان یې خپل انجام ته رسولي دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس روان دي. دغه د ای پی ایس یا د پیښور آرمی پبلک سکول په اړه باندې تاسو ریپورت واورید، یو بل ریپورت هم په دې اړه دراورو. په پیښور آرمی پبلک سکول د برید نن یو لسم تلین دی. د دې تلین په وخت عوامي نېشنل ګوند ویلي چې حکومت بیانونه ډېر ورکوي خو لا هم امنیت نه دی برابر شوی. په هغه حمله کې نږدې یو نیم سل کسان وژل شوي وو چې ډېرې زده کوونکي وو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې تلین په موقع په بیان کې د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنیو سره یو ځل بیا غم راضي ښودلې ده او زیاته کړې ده چې د ترګرې په ضد به یې کار روان وي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا ابتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د یوولس کلونو تیرېدلو باوجود چې د آرمی پبلک سکول د وژل شویو ماشومانو میندې او پلاران مطمئن نه دي، نو مطلب دا چې د وسلوالو په ضد جوړ شوی نېشنل اکشن پلان په سمه توګه نه دی عملي شوی.
د دهشتګردۍ خلاف اپریشن په کار دی چې تاسو را الریډي منډیټ شته او تا سره نشنه شن پرشتا نو تا ته ویری چای چا مکاوا نو چې ته کې نه نو مطلب چې هغه کې هم دا مشکل جوړیږي. دا اوس چې کم کار دی دا خو درشتیا خبره ده. د ای پی ایس ماشومان او تا شهیدان او تا او دا تغې مور پرتا او موږ دې کوم ته ډیر سخت ملامت وی په دې مسله کې. نو دا ډیر قابل احساس خبره ده. یو لس کالو شو او دا غي مور پلار چا مطمئن نکړي شو.
میا ابتخار حسین زیاته کړه چې په کار ده ریاست د ښه او بدو وسلوالو د توپیر نه بغیر د وسلوالو په ضد کاروایی وکړي او د آرمی پبلک سکول د وژل شویو ماشومانو میندې او پلاران مطمئن کړي.
نو مطلب دی چې جوډیشری انکوایری باندې مطمئن شو، نو مطلب دی د دې طرف نه مطمئن شو. نو دا مایوسی چې کوم دی نو دا ډیره خطرناکه ده. اصلا دهشتګردي زیاتیږي او چې کوم خل دهشتګردۍ کې افیکټ دي او مایوسه شي نو حالات خو به نور هم خرابېږي. دهشتګردۍ خلاف پالیسی کلیئر پکار ده. دې کې ګډ او بډ نشته. تاسو دهشتګردو سره څوک، تاسو دهشتګردۍ خلاف کوم اقدام اوچت کو، تاسو د هغې مور پلار څنګه مطمئن کو، تاسو جوډیشل انکوایری رپورټ څنګه چې کوم دی تیار کو، هغه اقدامات پکار دي چې په کوم باندې کوم مطمئن کیږي.
خو بلې خواته د پیښور په آرمی پبلک سکول د 16 دسمبر د برید د 11 کلونو پوره کېدلو په مناسبت د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په خپلو بیانونو کې د ای پی ایس قربان شویو ماشومانو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړي دي او په دغه اړه د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د ریاست په ضد د وسلې راغې لستونکو سره به هیڅ رقم خبري ممکني نه وي. او د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا په خبر شوی بیان کې هم د ای پی اس د پیخي یادونه شوې ده. وزیر اعظم شهباز شریف وویلي چې د پاکستان د خاورینا په مکمل توګه د ترګری ختمول د دغه غمیزي حقيقي انصاف دی او حکومت او ادارې هڅه کوي چې په مکمل توګه په هیواد کې امن پزې کړي او ټول قام د ای پی اس د شهیدانو په غم کې شریک دي. شینون کې په دې نظر دي چې د ای پی اس په حواله چې د ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف لخوا کوم بیانونه مخې ته راغلي دي، نو په کار ده چې په دې اوس عمل وشي. د پیښور د جرنالیزم څنګ استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي،
بالکل ټیک ده، س د ریاست خلاف څوک هم هتیار وي چې ته یې هغه ته هیڅ نه صرف ریاست نه پکار بلکې هغه خلاف ریاست ته پکار ده چې داسې ګمونه خلی لکه کم هغه ته پکارو مخکې او هغه ریاست نه دي خستي او اوس که ریاست دا وایي چې هغه ګامونه څه کوم مونږ ته مخکې پکارو چې مونږ د ټي ټي پي خلاف خستي وي یا مونږ د افغان طالبان خلاف خستي وي زغې کوچلاک کې میشته وو، نو زما په خپل خیال کې د پاکستان د حال هم په دوه وخت نه وي او نه به د ریاست د ستونزې وي. خو که اوس هم ریاست وایي چې مونږ د ریاست خلاف یا د ریاست زمکه څه کوم استعمالي غلط چارو لپاره د نورو ملکونو خلاف که هغه کې ریاست سنسیر وي یا راستبازي یا غواړي دغه سي، بالکل دا خپل سي دا د سره په درخګري کې کمې راشي، د کې بو د سره بو د پاکستان ایمیج بروشي، د سره بو د پاکستان خلک د سکول سانس واخلي.
یاد دی وی چې په ارمی پبلک سکول په 2014 کې د وسلوال بریډ روستو د پاکستان حکومت د پلټنو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی وو او حکومت او پوس په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې هغه کسان هم وجري چې دغه حمله منسوبه جوړ کړی وو. خو د وژل شویو ماشومانو میندې او پلاران وایي دوی دغه پیښې د پلټنو نه مطمئن نه دي او د یو لسم سلینګ په مناسبت یې بیا هم د انصاف غوښتنه کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د وس منګ تاسو د خبرونه خبرو هله د چې هلتمو واوري او لکه څنګه چې تاسو ذکر شو دغه اپ چې تاسو ډاونلوډ کړئ دا فری او وړیا موبایل اپ دی، تاسو په زمنګ ټوله خبرونه اوریدئ شي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غواړي چې په شکتو کې هیڅ قسمه پرمختیايي کارونو د نه کېدو ازاله دی وکړي، اول ته د پرمختیايي کارونو تر سره کړي. دوی وایي دلته حکومتي ودانۍ نشته او تعلیمي ادارې هم کمې دي. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دې هاغلته د تحصیل امارت جوړ کړي چې دوی پکې د حکومت اړوند کارونو پر مخ بوتللې شي. دوی زیاتوي د هغې ودانۍ د نشوالي له وجې خلک د ډومیسلنو او نورو اسنادو لپاره ټانک او ډیر اسماعیل خان ته ځي. چارواکي وایي په دې اړه کار روان دی. اشتیاق مسیدی نور تفصیل درته وایي.
د چاګ سویلی وزیرستان ضلع تحصیل شکتو یو سیدین کی ویایی چې حکومت یې په سیمه کښې د تحصیل عمارت منظر کړی دی، خو لیا په دا عمارت باندې چار شریکړې شوې نه دو چې په وجه یې د سیمې اوسیدونکي د مشکلات سره مخ شوي دي. په دغه برعکس د سیمې یو مشر جاوید ماسید ویایي،
بلڈنگ ستانا ہوا تب داخلہ اگر سہولت نشتہ دینی پٹرول والے کال پاغا علاقے خپل پروتے پا تحصیل کو نو سوالات خود میز بنیادی ستانا چھ میز دے دکی تحصیل باقاعدہ دے جوڑا ولی چورا پروسس دے دا کمپلیٹ چھو دا خال تا سوالات ملاو شی
دے شک تو اسی میں یو بل مشر ہمایون تر یالائی دے تحصیل عمارت نا جوڑے دلے پا واجہ دے سی میں اسی دن کی مشکلات پا دا رنگ بیاناوی
نظر تحصیل بلڈنگ ہزڑ کو چیکم پدا سے اسسٹنٹ کمشنر وی تحصیل دور وی اونر چه دے کیم دے علاقے دے ضرورت خلق وی ادا پزر نظر روشی دفتر دے وتا جڑ دے سی اگا دکشنا ول سی چ داخل دے تکلیف نہ بچی دے ڈنگ دے دی خان پزوی بند چخپن دے تحصیل شکتی چکی میں مسائل وی اچ ورا تا حال سی
مشال ریڈیو چ دے شک تو اسی میں اسی دن کی دے تحصیل عمارت جڑا ولے غشتنے پ بارک شی دے ضلع ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فضل ودود سره تماس ونی ولی اغوی په جواب کې وویل
تحصیل شتوی چې کوم دی نو تحصیل چې کوم دی هغه الډی نوټیفایډ دی او هغه د لپاره اوس صوبایي حکومت چې کوم دی هغه په ایډی پی کې هغه د لپاره سکیم ایشه دی بلډینګ د لپاره چې کوم دی الډی په پایپ لاین کې دی په دې کې موږ الډی پدا کې وختایو او په دې باندې چار خرونه دو موږ ایکسیم سپ چې کوم دی هغه یو د تحصیل کاري ګرم او یو تحصیل شتوی چې کوم دی دا هغه د لپاره ریزلټس ها کوم کړی دی چې دا سکیمونه چې کوم دی دا ایگزیکیوټ شي او د تحصیل بلډینګ د لپاره چې کوم ځای قوم کوم ځکه هغه هغه باندې د تحصیل بلډینګ چې کوم دی دا هغه چار شروع شي
دے شک تو اسی میں مشہوروں نے دے چارواکیوں نہ دا غشتنا ہم وکڑا چھ پسیما کشے دے تحصیل عمارت جڑا والے دے پورا دا زر بڑواندی اقدامات دا وکی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دا مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویروں غگیز خپرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسے پیدا کړی
د خپل واٹس ایپ کینی یا چپی خواته د اپڈیٹ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریڈیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل د لارې زموږ خبرونو ته لاسرسي پیدا کړئ الته تاسو ته په غږ کې په تصویري شکل او په ویډیوي شکل باندې هم ډیر څه خبريږي په لیکلې بڼه باندې هم خبرونه هلته لوستل شي نږدې یو څلوېخ زره کسانو هلته غړیتوب اخیستې تاسو هم کوئ شئ چې د مشال ریډیو دغه چینل ته ورشي او غلطه د اغه دلاري تاسې مختلف پروګرامونو خبرونو ته لاسرسي پیدا کی وسوم تاسې یو بل ریپورت دراورو دا د سوات کې د ملالی فند د خوانه چې کوم مرست شوې دي په هغه اړه باندې دي نو هله د چې موږ سره ووسیږي او د خبرونه رسره تر پای پورې واوري په سواد کې ملالی فاونډیشن بخنه غواړم بلکې ملالی فند د هغه کسانو سره مالی مرسته کړې ده چې د اگست په میاشت کې سیلابونو کورونه او کاروبارونه خراب کړي وو په سلګونو د کسانو سره داسې مرسته شوې ده چې دوی پی بیا خپل کاروبارونه روان وساتي زموږ همکار نیاز احمد خان یې په اړه تفصیل درته وایي
د سوات په پړن کې د ملاله یوسفزای پړن لخوا د سوات هغه متاثر روزګار کوونکي چې د اگست په 15مه نیټه کاروباري ځایونه سیلابونه وړول مرستې روانې دي. مرستې ورکوونکي ځای د خیر ښېګړې ټولنې مهر فاونډیشن مشر محمد علم مشال ریډیو ته وویل چې دوی او نورو ادارو سروې کړي چې پکې 3500 هنرمندار کاروباري کوونکي روزګار د سیلابونو له وجې تباه شوي ول. دوی ته د ملاله پړن لخوا 3 کروڑ روپۍ ملاو شوي چې پکې د بیلابیلو کاروباري خلکو ته د روزګار وسیلې شایان ورکوي.
موږ په خپل توګه باندې تقریبا 1500 بحال کړو خو د ملالا فند چې کم زموږ سره مرسته وکړنو 200 او 200 کسان چې دي دا به ان شاء الله په دې روان هفته کې الله تعالی کمپلیټ کړي. په دې کې زموږ سره ترکانان رونو پيواله دکاندارانو تندرونو کمپوزینګ والے چې کم ملګری هغه دکان نه خراب شو چاپونو والے ته 39 کسان دي پټلي چې کم خراب شو د پلاستیکو دکان نه دي په دې کې چې پین شرټ چې دي 15 تاغه ټیلران دي او د زری دکانونه پکې لستی او درې قسمه پکې داس دکاندارانو چې دا غوي نقد رقم او چیکونه وځي هغه وطن ملو
مرستا غستون کې رحمت علي چې منګورا لنډی کس کې د 13-15 کالو راسي درځي خانه وا وای چې دوور سره کاریګرو کار هم کوو کله چې سیلابي وبرغلي د دکان ماشينان د ګنڈلو اوزار او تیارې جوړې ورله وی وړي
تمو خو د ټیلرې کاری ټول پسمه کوي جو بس چې ماشينانو تختی او اسران او اربو کرمان سره سره خراب کړو نقصان به تقریبا د 2.5 لک روپو پوری شوی جی او ځکه دکان مکمل تباہ کړو کنه جی و سه مال ماشين نه کوی سری را کړو بوکرمان دی پکې او ان شاء الله ردی سربدون شي غ موږ بخپل سرکل په دی روان کو غلند دین به زمونږ په دوباره بحال شي کنه جی او الله دې دوه میزت نصیب کی چا چیرې راکړای دی.
د مرستې شیان ورکولو جاج اغستون کې مدني پال او د سلامپور کاټج انډستری مشر حضیر ګل په دغه محل ویل چې عموماً د سیلاب متاثره خلکو ته خوراکي شیان کالی او د وخت د ضرورت مطابق مرستې کیږي ولې دې پروژې کې دوی هڅه کړې چې د متاثره خلکو روزګار بحال کړي شي او په مستقل توګه مسلې حل شي.
زمنګ د دې پروګرام خاصیت دا ده چې دا په لایولیهود باندې فوکس ته چې د روزګار چې کم مواقع د دې خرابې شي دي هغه موږ دوباره آباد کو او دا خلک په خپل خپل باندې ودرېږي او خپل رزق په خپل باندې ګټل شروع کړي نه چې دی په قطارونو کې راشن ته یا امدادي کارونه تولاړي. نو دا د دې پروګرام بنیادی خاصیت ده چې د خلکو د روزګار د دوباره بحالۍ هڅه پدې کړی شي دا او دې امپیکټ دای چې را په یو کور کې یو سړی یو هنرمند ته اوزار ورکول یا دکان آبادول دغه لپاره د ټول فیملی د لایولیهود او د غو رزق مسله حل کول دي. نو ما په خپل باندې دا یو بنیادی کار ده چې د دې خلکو چې کم روزګارونه خراب شي هغه دوباره بحال شي دی بجوند ته واپس شي او د دې چې کم معاشي سرګرمیان دی بجاري شي.
د سرګاری او غیر سرکاري معلوماتو تر مخه د اگست په 15مه منګوره کې راغلي سیلابي اوبو تر 15000 نه زیات تجارتي مرکزونه او دغه رنګه په زرګونو کورونه مکمل توګه تباہ کړی ول. حکومتي ادارو هم د متاثر خلکو مرستې کړي. غیر سرکاري اداروي چې اوسم 2500 کاروباري خلق متاثر دي او مرستو ته اړتیا لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خبرو.
سروے د سه شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو حق د جمعه په ورځ په 5 بجو اوریدلې او کتلې شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل ایپ لاري اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې امدا اوس موږ اوریدل شي. تاسو ته ذکر وشو د خبرونو د مشال ریډیو خبرونه یو څه اوس په فرق سره نشيږي یو څه توپیر پیدا کړی دی خو تاسو ټول د خبرونه چې د مشال ریډیو .com د لاري او همدارس د مشال ریډیو د موبایل اپ د لاري اوریدل شي. پر دې سربېره تاسو د مشال ریډیو پانو ته چې په سوشل میډیا باندې دي مختلفو پلیټ فارمونو ته ورشي او غلطه زبوګ خبرونه ته لاسرسي پیدا کړئ. په دې کې تاسو مثلا فیسبوک ته ورتلل شئ، یوټیوب ته تلل شئ چې مختلفی ویډیوګانې پکې تاسو ته خبريږي او پاغه کې تفریحي او خبری ویډیوګانې هم شته دي. د دې ترڅنګ تاسو په انسټاګرام کې غنی ویډیوګانې او تصویرونه کتل شي د مشال ریډیو په چینل باندې، او ک ټوئیټر یا ایکس کې یاس نو اغلته هم د مشال ریډیو خبرونه ته لاسرسي پیدا کړئ. واتس اپ ذکر هم تاسو کو تصبخه مخه واتس اپ لری نو اغلته د چینلونو په برخه کې مشال ریډیو ولټوي او د مشال ریډیو چینل در سره تعقیب یا فالو کړئ. داغه ګټه داده چې تاسو کولای شئ چې په وخت باندې د مختلفو خبرونو او د مختلفو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ. او زموږ 14 ساعته ژوندۍ خبرونه تاسو د ریډیو د لارې هم نشئ کې په مختلفو ځایونو کې لا هم په ریډیو باندې ځینی اوریدونکي موږ ناوري، نو مشال ریډیو .com او موبایل اپ به خدي چې تاسو هلته موږ واوري. اوس په د خبرونه په نیمه کې خبرونه وو. د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید کې د وژل شوو ماشومانو خپلوانو د 11 تلین په محل په پېښور کې پرون احتجاجي غونډه وکړه او غوښتنه وکړه چې حکومت ته د انصاف وعده پوره کړي. هغه ویل چې حکومت د هغه برید اصلي پلانونکي نه دي نیولي او د امنیتي دارو لکاره مطمئن نه دي. د 2014 کال د دسمبر په 14مه وسلوالو د پېښور پر آرمی پبلک سکول حمله کې شاوخوا 1.5 کسان وژلي وو چې زیاتره یې د یاد سکول ماشومان وو. د برید مورغه وخت د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه. د پاکستان حکومت او پوځ دریځ لري چې دغه خونړی برید په تورې یو شمېر کسان نیولي او پانسي کړي دي. د باجوړ د پولیسو وین محمد اسرار نن مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ویکسینو پرې وی ډلې په سالارزو سیمه کې برید شوې ده چې یو پولیس او یو ولسی وګړی پکې وجه شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې حق لا څه نه دی ویلي. په بلوچستان کې د پاکستان د ریلوی چارواکو ویلي چې د امنیتي اندېښنو له کبله له کوټې د ملک نورو ښارونو ته د اورګاډي تګ ودرول شوی دی. په کوټه کې د یادې ادارې یو چارواکي نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوم نه نشولو په شرط وویل چې له کوټې څخه د کراچۍ، پېښور او چمن ته تلونکي او له هغو ښارونو کوټې ته ورتلونکي اورګاډي ودرولې دي. او د سند صوبې د ګوټکی ضلع پولیسو مشر اس اس پی انور کتران د دسمبر پر 14مه مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه د ګوټکی د اوباړو په سیمه کې نامعلومو کسانو د مسافرو له یو بسه 19 کسان تښتولي دي. د هغه په وینا په دې اړه پلټنې روان دي او کوشش کیږي چې دغه کسان را خوشې کړل شي. تر اوسه کومې وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم تاسو وسوړند کیږي. جرمنی په سلګونو هغو افغانانو ته خبر ورکړی چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد شوی دي. دا ډېرې کسان چې دی په پاکستان کې اوسېږي او جرمنی ته د تللو په تمه وو. د دې هېواد د کورنو چارو وزارت ویلي چې له غور وروسته نور دغه افغانانو ته د پناه ورکولو اړتیا نه لیدل کیږي. دا هغه افغان کډوال دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته ورغلي وو او دوی د جرمني د مختلفو ادارو سره د تیر افغان جمهوری حکومت په وخت کار کړی وو. او جرمني د دوی په ابتدا کې په لومړي وخت کې د دوی هغه لومړي غوښتن لیکونه منلي وو او ویلي وو چې ممکنه ده د خلکو ته ویزه ورکړل شي. په دې حکړه نوریاس نوري نور حال لري.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویل شاوخوا شپږ نیم سوه افغانانو ته چې په جرمنی کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه وو خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې دې وزارت د دوشنبې په ورځ دې آژانس ته وویل چې له هر اړخیزې بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشوه چې د دغو افغانانو د منل کېدو د ژمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا غیزمنو کسانو ته په تیرو ورځو کې په لیکلي بڼه خبر ورکړل شوی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د جرمني حکومت تېرونه اعلان وکړ چې غواړي یو شمېر هغو افغانانو ته د رد رسمي لیکونه واستوي چې په اوس وخت کې په پاکستان کې د جرمني د ویزې په تمه دي او دا کار ځکه کوي چې د دوی په وینا نور د منلو لپاره سیاسي لیوالتیا نشته. خو د راپور لمخې د منل کېدو د دو نورو پروګرامونو لارې لا هم د دې تمه شته چې 200 نور افغانان خزی او نارینه جرمني ته ولېږدول شي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت دغو افغانانو شمیر ټول ټال 201 تنه یاد کړی چې په خبرې اوس په پاکستان کې منتظر او د جرمني د حکومت له ملاتړ څخه برخمن دي. دا هغه افغانان دي چې جرمني ورسره د منلو ژمنه کړې او پر دوسیو غور روان دی. د افغانستان لپاره د منلو په فدرالي پروګرام کې شامل شپږ سوه نولس تنه یې دی. هغو دوه اتیا نارینه او ښځینه پخوانیو کارکوونکو د کورنیو غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څه باندې څلور کاله وړاندې په دې هیواد کې د جرمني له ادارو سره کار کړی و. د 2021 کال په اګست میاشت کې چې طالبانو کابل ونیو، ډیری هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی و له دې ویرې چې طالبان به غچ ترې واخلي د ځان ژغورلو لپاره پاکستان ته ولاړل. ډیری افغان کورنۍ له میاشتو او ان کلونو راهیسې په اسلام آباد کې بند پاتې دي او له هغه هیواده د وتلو انتظار باسي. د جرمني محافظه کار ائتلافي حکومت په می میاشت کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د ځانګړو زیانګالو افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرام وځنډو. په دې پروګرام کې د جرمني ادارو او بنسټونو پخواني ځایي کارکوونکي لکه وکیلان او خبریالان، د هغوی خپلوان او هغه کسان شامل وو چې د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ وو. د دې پروګرام له ځنډېدو سره سره یو شمیر افغانان چې د جرمني په محاکمو کې دعواوې ګټلې په دې بریالي شوي چې د جرمني ویزې ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې دغو افغانانو شمیر چې ویزې ترلاسه کړي او جرمني ته لیږدول شوي له 300 کسانو اوړي. دوی پر چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د ترکیې استانبول او له غزه جرمني ته انتقال شوي دي. د راپور له مخې پاکستان جرمني ته د روان کال تر پایه وخت ورکړی چې د خپلو پروګرامونو له مخې د ټول هغه افغانان هیواد ته ولېږدوي که نه هغوی به بیرته افغانستان ته ریپور شي. تېره میاشت د جرمني حکومت یو شمیر دغو افغانانو ته چې په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه و وړاندیز وکړ چې که له دغه پروګرام څخه ووځي او جرمني ته د تلو ډډه وکړي نو به ورسره د پیسو مرسته وکړي. ویل کېږي چې لسګونو کسانو چې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی دغه وړاندیز منلی دی. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تک په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار یې کړی چې د دغو کسانو لیږ د حکومت په لومړیتوبونو کې دی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو هم د مشال ریډیو بیلابیلی ویډیوګانې د یوټیوب د لارې کتلی شئ. هلته د مشال ریډیو چینل ته ورشي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندش له وجې د سکرو کارخانو او کاروبار ته سخت زیان رسیدلی دی. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنې د معلوماتو له مخې افغانستان په کلنی ډول له 3 څخه تر 5 میلیونه ټنو پورې د ډبرو سکاره یوازې پاکستان ته لیږل. دا لارې چې دی د اکتوبر د میاشتې راهیسې بندې دي کله چې پاکستاني ځواکونو او په افغانستان کې د طالبان حکومتي ځواکونو چې دی هغې خپل منځ کې نښتې وکړې او تر هغې وروسته پاکستان دا لارې وتړلې. بلخوا ته پاکستاني تجاران هم وایي چې د دوی ډیر زیات نقصان شوی دی نو په کار د دا لارې خلاصې شي. زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوو میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلین وایي چې له دې عمله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د ډسمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل
بنادر پټه پتلې
او غیر لغه یا مهاجرون ته یې دا څوک چې راځي هغه کولی شي تر څو ولیده د ډبرو د سکرو د صادرات په ټاپه باندې واسطه په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې چې فابریکې وي هغو ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي. سیمې چې فابریکې ته وي دي ټوله د افغانستان په زغالو شوې ده دي او د افغانستان د زغالو څخه یې کار اخلي. علم یې دا دی چې دواړه لورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پایته په ومه چې د دواړو لورو خلکو ته سخت ځانونه متوجه دي او سخت ځانونه یې وګالله.
ښاغلی مومن وایي په افغانستان کې سره له دې چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي خو په خبره دی برخه کې فابریکې د ګوتو په شمار دي او اړتیا ده چې په هیواد دننه د برېښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونې جوړې کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي او وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان زغال چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېز کوي دي کې شک نشته. د کال به مونږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل. اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفر شوي دي او په افغانستان کې د ننې چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 6.5 میلیونه تر 2 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساګ میلادي کال له اکتوبر د لارې له بندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او ځوان توکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بایې هم راټیټې شوې دي. دا وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بایا تر 6.5 زرو افغانیو ده چې تیر کال زمای دا بایا تر 12 او حتی 13 زرو افغانیو پورې وه.
نوی شهر کابل
د غلسنګ فریمون درم. دا مهال د کابل په بیلابلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي چې یو ټن یې تر 6.5 زرو افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحه، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. د یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډای هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اوري او سم یو بل رپورت درورو په پاکستان کې د خزینه او خبرالن شمیره لشپاړه 100% څخه 4% ته ټیټه شوې ده. دغه شمیرې د ګلوبل میډیا مانیټرینګ پروجیکټ له لوري خبرې شوې دي. دا چې ولې دا ساده ولې په پاکستان کې خزینه خبرالانې کمی دي په دې اړه د خالد نیاز رپورت اورو.
د اکس ریسرچ سینټر مشر تسنیم احمد مشال ریډیو ته ویلي ګلوبل میډیا مانیټرینګ پروجیکټ کال 1995 څخه شروع شوه چې مقصد یې میډیا کې صنفي برابرۍ ته کتنه کول دي. نوموړي وایي دا پروژه هر 15 کال پس یو ورځ د هیواد ټولو اخبارونو، ټي وي چینلو او نورو رسنو مانیټرینګ کوي او د هغې په بنیاد بیا راپور سازي. سکال د پاکستان په شمول 94 هیوادونو کې میډیا ته کتنه شوې چې پکې دا نتیجې مخې ته راغلي چې پاکستان کې د ښځو خبریالانو شمیره کمه شوې.
متفقہ طور پہ طے کیا جاتا ہے کہ کس دن یہ مانیٹرنگ ہوگی پانچ سال میں
دا متفقہ توگا فیصلہ کولی شی چی پا کم اور اس پا دا مانیٹرنگ کولی شی سکال شپگما مائی باندی دا مانیٹرنگ سلور نوی ہی وادون کی وکڑل شو دی مانیٹرنگ دا پھارا منخپل زدکون کتا تربیت ورکو چی سرنگ با مانیٹرنگ کئی حقوی بیا ٹولا ورس میڈیا مانیٹر کئی دا دی دا مانیٹرنگ مختلفی پیمانی وی لکا سنفی ناپیجندنا او سنفی برابری
اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور مختلف پیمانے ہوتے ہیں ان کے جیسے کہ جینڈر بلائنڈنس، جینڈر ایکوالٹی.
انیلا شاہین پا پی خبر کی دا تیرو پینزویش کلونو رہسی خبریالی کئی دا وائی نن سبا وقت کی دا خبریالانو ترٹولو لوی استونزا معاشی دا دا سڑو ترسنگ زیاد ترخزی خبریالانی ہم دا تنخواگانو سخا محروم دی چیلو جی ورس تربلا دا خزو خبریالانو شمیرا کمی گی. انیلا شاہین اندیخنا سرگند کڑی چیراتلون کی وقت کی با دا خزو خبریالانو شمیرا نور هم کمیږي.
اغوی تا تنخواہ گانی نشتا، ہیلتھ کارڈ نشتا، زمون چکم دا ہیلتھ سہولیات نارمل نور اداروں کی ملاوی گی، اغا زمون پا فیل کی نشتا سوائے دا یو خو اداروں نا. نو دا اغا حالات دی چی پا دی وقت زمون گا فیل نزنانا اوزی آئین جی اوز طرف تا زی، ا پراجیکٹ طرف تا زی، بل طرف تا کمونگو گرو ماغا تریٹ تی، مونگ بچے کلمخ کے کار کولو خلق با وی یا طالبان دی یا ایجنسیان دی، اوز خوب ذات خود پولیٹیکل پارٹی تاسو پارا تریٹ تی، یو سرکاری ملازم تاسو دا تریٹ تی، یو رکشہ ڈرائیور یا دا ریڑے یو کس تی تاسو پی سٹوری ور کوی وغا دا اغا دا مفادات و خلاف یا تاسو لترټ ته. زما خیال چې مخکنه میډیا کمزوري شویم ډیره ده، مخکنه میډیا بے روزګار شویم ډیره ده، مخکنه د میډیا مسلې ډیر زیات شوې دي.
خبریاله زری جلیل مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دی جدید دور کې خبریالانی د فیلډ رپورټینګ نه علاوه انلاین زورونو سره هم مخ کیږي چې لوجی نه صرف د دوی خپل د کار کولو څخه ډمات شي بلکې کورنۍ هم منکې. نو وړ زیات کړي د خبریالانو اتحادی هم د خزو خبریالانو مسلو ته پاملرنه نه کوي.
ٹرولز کا ایک کلچر شروع ہو گیا ہے، ایک خاتون کچھ بھی بولتی ہے.
دا آن لائن زوراونو یو کلتور پیل شوے دے کہ یو خز سہم کوی نو ہغا آن لائن زورا ولے شی نیو کی پی کولے شی ہغی سر امتیازی سلوک کولے شی بیا چی یو خز د روزانہ پ بنیاد تدی سزونو سر مخ کیگی نو بیا ہغا حوصلہ بیلی، نہ صرف دوی حوصلہ بیلی بلکہ د ذہنی فشار سر ہم مخامخ شی. دا قسم رویی بالکل ہم صحافت تو دنا ور کوی ہم دی رویو لوجی خز خبر یالانو ته د کور نه هم د صحافت اجازه نه ملاویږي. کور والے ددا سی سانگو سخه منی کوي،
الاو نہیں کیا جاتا ہے، گھر والے ان کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کی فیلڈ جوائن کرو.
د ملګری ملتونو د خزو ادارې یو این وومن تر مخه په ټوله نړۍ کې په هرو سلورو خزو خبریالانو کې یوه خبریاله نه صرف د آنلاین زورونو سره مخ شوي بلکې د وجل کېدو دړکی ورته هم ملو شوي دي. شنون کې او خبریال لحاظ علی وایي د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د صحافت مستقبل روښانه په نظر ناراضي چې لوجیز د کوونکې د دې په ځای د نورو سانګو انتخاب کوي. دیوائی ٹولنیز رویی او کلتور هم زنی وجوهات تی چی دی سانگی تا خزی کمیش میرا کی رازی.
صحافت چی کم دی دا سو دفتری نوکری نه ده بلکه صحافت دا فیلڈ گرزی دل دی. دیر زیاد زنانا پا دی که ٹک ٹاک کارم که خو دی که فوٹ ورک چی منگو توی پخپو تگ مزل دیر زیاد ده. نظمون پشان پا معاشرہ کی بیتا سپتا پا بازارون کی گرزی دلو کی دا خلق و مینز تا پا جلسو کی تلو کی بیر پختون خواہ پشان پا سیمہ کی دل تا بیا پا دا ترہ گرے پا کاروائیانو کی زان نیستا لوال تطلل دا بیتا زنانو دا پار دیر مشکلات پیدا کی دا دی وجہ نا اوورال جسم صحافت چکم دے پا خط پی دو دے دا غی اغا دا ریپورٹنگ دا ایڈیٹنگ سیکشن او دا ایڈیٹرز ہم دا غرنگا پا دی میدان کی چکم دے پا زنانو صحافیانو شمیرہ ہم په پاکستان او په خبر پختونخوا کې ډیره کمنه.
د خبریالانو د حقوقو د پاره کارکونکو تنظیمونه وايي خزي خبریالانی په خډول د خزو مسلې په میډیا وړاندې کولې شي. ټولنیز رویو کې بدلون راوستو، پریس کلبونو کې دویتا ممبرشپ ورکولو، د کار په ځایونو او ټولنیز رسنو باندې دویتا تحفظ ورکولو او د فیصله سازۍ په څوکو نمائندګي ورکولو سره د خزو خبریالانو شمیره کې زیاتوالی راتللی شي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم کولای شئ چې دغه اپ هم دا اوس ډاونلوډ کړئ. د مردان تخبای په مزدور آباد کلی کې د څښلو د پاکو اوبه کمې شوې دي. ځای خلک وایي چې دغلته د اوبو نه درلودو له وجې ډیری خلک نورو سیمو ته کډه شوې دي، ځکه چې خلک ډیر زیات مشکلات لري. دوی دا هم وایي چې حکومت ته څو ځل دا ویلي دي، غوښتنه ترې کړې ده چې دوی ته دا مسله حل کړي، خو لا تر اوسه پورې حل شوې نه ده. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې ځای ولز تسکلو د صفا او بول لپاره انتظار کوي. ځای خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او له مردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دوی شکلون راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد کلی اوسیدونکي وایي چې دې ستونزو ته په کتو د کلی د شتمنو خلکو په مرسته په خپل مدد په خپله کور په کور وړیا د اوبو تقسیمولو کار پیل کړی، کوم چې مستقل حل نه دی. د مزدور آباد اوسیدونکي بچا رحمان مشال ریډیو ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي او ټول ورځ د اوبو د ټینکر انتظار کوي. د نوموړي په وینا د اوبو د نشتوالي له وجې د کلي زیاتره خلکو کډې کړي، خو دوی له غریبۍ دلته پوسېدو مجبور دي.
مخکې داسې دوران و چې مونږ به د چا د کوره اوبه وي او بس هغه نه به م راوړې په سر مندې په لوښي کې به م بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به مونږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران راغلی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ، اوس مونږ داسې دغه به کاوه چې دې کې به د چینچانې مونږ راوړو. په دې کې مونږ داسې ملګري دي چې د الله د رضا دپاره مونږ له ټینکیم راولي، خو دا زمونږ مستقبل نه دی. مستقبل زمونږ هغه دی چې مستقبل کار وشي، که هغه مونږ ته ورسیږي ښه، که ونه رسیږي نو په دې باوجود باندې مونږ د چینچې کې لوښي واچو په تیز رفتار کې او بل کلي ته ویسو، بل کلي نه مونږ لوښي راډخ کو، نو په هغه باندې مونږ گزاره کوو. مونږ ډوډۍ کی دی تر ډوډۍ پخه کی، نو دومره وبني چې مونږ په پغه او ډوډۍ په سوبو وسکو، دومره مشکلاتي.
ایشیایي پرمختیایي بانک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنٹ آؤټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادی سیواوالي، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسي دي چې له وجې د سکلو د صفا اوبو ذخیره ورس په بلا په خطر روانه ده. د مزدور آباد کلی اوسیدونکي وایي چې تیرو کلونو کې د اوبو ژوروالي له 150 نه 200 فوټه پورې و، کوم چې اوس له 500 نه تر 600 فوټه پورې رسیدلې دي او له زیات مصرف له امله بې وسه خلک نشي کولی چې ګران بورونه وکړي. د کلي اوسیدونکي جانګیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوه، نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هواره نشوه، نو په خپل مدد په خپل دوه ټریکټرې او ټینکې واغستې او ټول نږدو کلو ته ویډیا اوبه تقسیموي.
چا چې وس لرو هغوی کویانو په هغه حساب سره جوړ کړه، چا چې وس نه لره هغوی بی اوبو پاتې شو. د هغوی دپاره بیا دلته چې کوم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مو شو تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستو شو چې دا اوبه کمې دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دی په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری د په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغه کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي. باقی چې کم نس خرچه را په ډیلی بیسز باندې هغه ډونرز کوي. دا کم چې اوس روانه ټینکی دی د سا یو ډرایور لګي، یو هیلپر لګي، دا دوه کسان چې کم دي، د دې نه علاوه د ډیزلو خرچه ده، د مینټیننس خرچه ده، تقریبا من چې صحیح حساب کړی دی نو د 12 نه د 15000 روپو پورې د ډیلی بیسز ایکسپنسز دی په دی باندې.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي، چې عمل یې په صوبه کې روس په مخه د ټیوب ویلو شمیر سیوا کېدل دي. اداره وایي چې په کال 1918 کې په صوبه کې صرف 1500 ټیوب ویل وي، کوم چې په کال 2023 کې له 1500000 څخه سیوا شوې دي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې په تیرو 8 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کمواله راغلی. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا 33% ځمکه د اوبو نه خالی شوی او 20% ځمکه د اوبو د کموالي اړخ ته روانه ده، چې له وجې کروندې ته زیان رسولې دي. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلي بانډه داود شاه کې د شیشام ولې نه ټوله کرونده کېده، خو د تیرو 10 کلونو راسي په هغې کې د اوبو مقدار کمیده او له تیرو 2 کلونو راسي شیشام نهر وچ شوی، چې له وجې په کلي کې زیاتر کرونده بارانی شوی ده.
او چونکه دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتی ونه شو، د خلکو خپل غنم خو کرل خو اوبه نشته چې هغه دوباره اوبه کی. نو یو خو دا ده چې بارانونو کمی دی په علاقه کې، بارانونه هغه شان نه کیږي. او ماهرین دا وایي چې یاره دا کم اوبه چې دي د هغې هغه ریچارج نه کیږي هغه شان ته، نو ځکه دا ولې چې دي اوس وچې شوي دي یا دې کې اوبه کمې شوي دي. د دې خلکو بل څه کاروبار نشته، همدغه فصلونه دي چې په غنم شو، لکه دلته کې یو خنکداور فصل دی، ممپلی خلک کری او چڼې کری او دا شانتی نور فصلونم کری. د دې اوبو چې اوبه خور لاندې کم ازمکه په دې به خلکو وریجم کرلې، خو دا سویم کال لچې اوس دغه کروندې بند شوې دي.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو له امله د 10 میلیون سیوا ماشومان د سکلو صفه اوبو ته لاس نه لري، او هر کال شاوخوا 350000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشټوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بیکټیریل کنټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
چې کوم زموږ اوورال ریسورسز دي، نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس، نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کی، ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي، او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نو هغه لګیا دی کمیږي. ټیوب ویل هم خلک ډېرې بیدرې هغه لګوي، ډګ ویل هم لګوي، پمپونه هم لګوي، نو موږ چې دی اوبه بیدرې هغه استعمالو او دا غیر ریچارج موږ سره ټایم ټو ټایم کم شو. 8-15% پورې پر ډیګری سینټی گریډ واټر کنزمپشن سیوا کیږي. موږ سره د ټیمپریچر انکریز 3-6 ډیګری سینټی گریډ دی، نو موږ سره میکسیمم چې کم بیا انکریز ان واټر کنزمپشن دی هغه به تقریبا 45% نو واخلی تر 90% پورې انکریز براسي.
ایشیای ډیولپمنٹ بینک په خپل یو سیننیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میوکب میټره کم شوی او یوازې 1700 میوکب میټره پاتې شوی، چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اتلون کې 10 کلونو کې 10 نه تر 11 ټریلیون روپۍ پکار دي، چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي، د اوبو د استعمال تکلاره، جدي پالیسي او عام خلکو، کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.